د مشالډیو پرونه پرونه کې د خپل قربای سره محمد سلامونه منی وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو دا به هم وري چې په سوات کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ خطه شوې ده د غراز په شمالي وزیرستان کې د دفي بدون زد روان پرلت په اړه به هم معلومات درکړو سي پر دې سربېره د بشال رادیو وی مجله هم په روسي نمایي کې لرو خو تر هڅه مخکې له فرخندا سره د دې سات تازه خبرونه وو
السلام علیکم جمله د خبرونو سایټی کې د خیبر پختونخوا په سواد کې د وستوالو سره پنځخته کې د ډی ایس پی په ګډون درې پولیس جوړ شوې دي نن په ټول ملک کې په کلک امنیت کې د عاشوري ورځ منځل کیږي او نن د اګست پر 9 یو روسی راکټ د ایران یو سټلایټ خلا ته وړی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سواد کې وسلوالو هغه برمته پولیس چارواکي ځای خلکو ته سپارلی چې لدوی سره پنخته کې ټپیان شي ول د سواد ځای پولیسو د اګست پر 8 رسنیو ته په واتس اپ په استولي بیان کې ویلي وو چې د مټي ډي اس پی پیر سید هغه مهال جوبل شو چې د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول زینو نورو چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې پنخته کې درې نور پولیسان هم زخمیان شوي دي بلخوا د سواد د پولیسو شر زاهد نواز عملیاتو او د پولیسو د جوبلیدو خبر تایید کړی دی ځای خلکو د اګست پر 8 ماخه مهال مشال لډیو ته ویل چې وسلوالو د پیر سید په ګډون سلور وانه پولیسان په جوبل حالت کې برامته کړل او وروسته له ځای مشرانو سره تر خبرو وروسته هغه ته وسپارل پولیسو په خپل بیان کې بلخوا دانه دروخانه کړی چې په مټه کې د کومې وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړی دي او هیڅ وسلوالې ډلې هم تر دې دمه په دې اړه سن دی ویلي د پاکستان حکومت عاشوري پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دی او د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون په یو شمیر ښارونو کې د مهمو ځایونو امنیت سخت کړی دی د اګست پر 8 په پاکستان کې د محرم 9 او نن د عاشوري ورځ د پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په فیسبوک پاڼه ورکړي چې په هغه ښار کې د محرم د 9 او 10 پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او د ماتمي جلسونو پر لارو پولیس ځای پر ځای شوي دي په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد د روان پرلت مشران ویل بنو او لکی مروت نورغلی جرګې سره خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي د دوی په وینا د جرګې مشرانو اطمینان ورنکړې شونې ځکه چې نن څخه د شمالي وزیرستان سړکونه بیرته تړلې د شمالي وزیرستان د پرلت یو مشر احمد الدین بیگا مشال لډیو ته ویل
هغه مذاکرات هم ناکام شول او یو ځای بیا د اتمنځای قوم چې کیما اول نکیما دی ټینګ سره کړی و د روډې د بندر 24 غنټې چون کې دی د پرخلوس کړی وي نن بیا د وزیرستان داخلي او خارجي ټول یې وتړل شوې
د شمالي وزیرستان د انتظامی لخوا په دې اړه تازه خبرګون مخته نه دی راغلی هلته د جولای 18 د هدفي وژنو او بدامنۍ پر ضد احتجاج روان دی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان لپاره د امریکا سفارت عاشوري په ورځو کې شوی خونړی بریدونه په کلکه غندلې دي یاد سفارت تاګس پرتمه په خپل ټوئیټر پاڼه د دې بریدونو د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي سرګندونه کړې ده بیان زیاته کړې چې پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ دی او افغانان باید په سوله کې ژوند وکړي دا بریدونه د کابل په شیا میشتو سیمو کې شوی ذمہواری د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه منلې ده او بل خبر دا چې نن د اګست پر 9 یو روسی راکټ ته ایران یو سټلایټ خلا ته لیږلی دی دا پر داسې مهال د چې خی ماسکو دا په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د سارنې د خکول لپاره استعمال کړي د روس خلایي ایجنسی پر خپل یوټیوب چینل ورکړي چې د ریموټ قوت لرونکي د سټلایټ یا سپوږمکۍ چې خیام نومیږي سویوس په نوم روسی راکټ نن سهار له کازاکستان خلا ته لیږلی بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې تیرونه لیکلی وو چې امریکایي چارواکي د روس او ایران ترمنځ خلایي همکاري اندېښمن کړې دي او زیاتوي چې له دې سره به نه یوازې روس ته په اوکراین کې مرسته حاصل شي بلکې دا به ایران ته په منځني ختیځ او اسرائیل کې د پوځي اهدافو د نخښه کولو په اړه به ساري صلاحیتونه ورکړي بلخوا ایران وایي دا سټلایټ د ساينسي سیړنې چې پکې د ماحولیات او زراعت په اړه معلومات شامل دي جوړ کړي دي او دا چې د دغې لارې راټول شوو معلوماتو ته به بل هیڅ هیواد لاسرسی ونه لري دا خبرونه
ده دا پر خنداسه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. تازه خبر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مخکښانه ادا کوي چې دوی یو مخکښ شهباز ګل په بنګالا چوک نه پورته کړل شوی دی. دغه راز د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ مراد سعید لیکي چې دغه شهباز ګل ګاډي شیشې ماتې کړل شوي دي. او دغه راز د خبره هغه په اسلام آباد کې د بنګالا چوک نه هغه پورته کړل شوی دی. دغه راز د فواد چودھری کوم چې د پاکستان تحریک انصاف په یو مخکښ دی هغه هم لیکلی دی چې بغیر نمبر پلیټ ګاډو کې راغلو کسانو شهباز ګل له بنګالا چوک پورته کړی دی. او موږ هڅه کوو چې په دې اړه باندې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره نیغ په نیغه خبرې وکړو له اسلام آباد. او بیا هم زه تاسو ته خبر درکوم چې د پاکستان تحریک انصاف په مخکښان وایي چې د دوی یو مخکښ شهباز ګل د بنګالا نه پورته کړل شوی دی بنګالا چوک نه. او دوی وایي چې هغه ګاډي شیشې ماتې کړل شوي دي. دغه راز بې نمبر پلیټو ګاډو کې راغلو کسانو هغه پورته کړی دی. تارخان صاحب مونږ ته ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد. تارخان صاحب ستړي مشي او دغه پیخه کله په کوم ځای کې او څه وخت رامسته شوې ده؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د پی ټی آی دوه مشرانو فواد چودھری او مراد سعید لږه شیبه وړاندې دا خبر ورکړ چې د دې د پارټۍ مشر تحریک انصاف یو مشر شهباز ګل د بنګالا نه د نامعلومو کسانو لخوا دوی خود تختولو لفظ استعمال کړی دی. فواد چودھری چې هغه وړل شوی دی، بیا وروسته دغه د نیولو وروسته بیا د اسلام آباد پولیس لخوا یو بیان جاری شوی دی چې په شهباز ګل باندې په بنګالا چې کوم سیمه ده چې هلته د عمران خان کور هم دی هغې چې کوم پولیس سټیشن دی په هغې کې د خلاف داسې یو مقدمه دره شوې ده چې په هغې کې د بغاوت خبره هم ده او د ادارو خلاف او د ادارو د مشرانو خلاف خلکو کې یو بغاوت پیدا کولو د هغې دفات دي. د خلاف د هغې په بنیاد باندې یو مقدمه درج شوې ده او د هغه مقدمه کې دي نیول شوې ده. دوی بیا تفصیل نه دی ورکړی شوی، خو تېره شپه شهباز ګل په یو ټلویزیوني پروګرام کې وو او هغه ټلویزیون پروګرام ما په خپل باندې هم اوریدلی دی او په هغې کې هغه داسې خبرې وې چې هغه د فوج مشر ته په اشاره او بیا فوجانو ته داسې یو انداز کې ویلیو چې ځینې شیان چې هغه سم نوی خ نوی نو داغه منل هغه نوی پکار دا داغه داغه وینا یو 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 خلاصو نو دغه باندې بیا تنقید روانو په دې سوشل میډیا باندې او ای آر وای په نامه چې کوم ټلویزیون کې دغه پروګرام وو نو ای آر وای دا وایي چې د دې ټلویزیون چې کوم په کیبل باندې راځي نو داغه نه هم هغه بند شوی دی. او دا خبر خو درسته چې کوم زه خپل ټلویزیون د په کیبل باندې ګورم په خپل کور کې هم دفتر کې هم نو ای آر وای چې په کوم ځای کې وو هغه ځای کې اوس ای آر وای نه ښکاري. اول ته ویل شوی دی چې دا چینل اوس موجود نه دی. نو دا غیر روس تبارک په دغه اناوس نیول شوی دی. نو د مرکزی حکومت له تروسه پورې په دې باندې نه د فوج راغلی دی نه د مرکزی حکومت لخوا بیان راغلی دی.
تارخان صاحب، د پاکستان تحریک انصاف په مخکښ کې شیرین مزاری هم په خپل ټویټ کې دغه ایر وای خبره کړې ده چې په ځینو سیمو کې هغه بند کړل شوی دی، په نشریاتو باندې بندیز لګېدلې دی، بیا د شهباز ګل نیولې خبره هم دوی کړې ده. نو څه ګوري چې په دیالسم باندې عمران خان د جلسې اعلان هم کړی دی، نو د هر څه حالاتو ته څنګه ګوري چې د حکومت او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ترمنځ دغه تاوتریخوالی څنګه ارزوي؟
تاوتریخوالی د حکومت او د پی ټی آی ترمنځ ډېر زیات شوی دی او هسې هم اکثر چې مونږ بحث کوو تاسو سره نو دا موضوع خو زمونږ د خبرو یو برخه وي چې پاکستان کې کم په سیاست کې دا کم یو تلخی راغلی ده. دا د ژبې استعمال چې اوس راغلی دی، دا د عدم برداشت چې کوم یو رخجان پیدا شوی دی، نو دا خو واقعي چې دا د کمیدو په حال کې نه دی. اکثر تاسو پوښتنه وي چې آیا دا به کم شي او که څنګه، نو دا خو د کمیدو په حال کې نه دی، ځکه چې پی ټی آی خو اوس مرکزی حکومت باندې به تور لګی. لیکن دلته چې یو بل کم یو خطرناک چې په پاکستان کې اوس پیدا شو، رجحان پیدا شو، روایت جوړ شو، هغه د ریاستي ادارو په اړه باندې دا په ټلویزیوني چینلونو کې دا باسونه یا په دې باسونو کې بیا دغه رنګه ذکر کول، دا یو خطرناک دی. ته ځینې خلک دلته تحلیلګر یا تجزیهګر هم دی ته یو ګوري چې اوس هغه پخوا به یو نزاکتونه وو په خبره کې او خبره به داسې په دلایلو باندې وه، لیکن اوس ډېر اکثر خلک داسې دي چې هغې احتیاط نه کوي. دیکھ اکثر خلک داسې وي، دا نه چې تا د یو پارټۍ یو مشر لګیاي، دلته یو بل په سیاست کې چې کوم یو بل مشکل یو کوم یو خراب حالت پیدا شوی دی چې په حکومت کې یو پارټۍ وي، دا غي رائے بیا ځین شانو په اړه باندې بل شان وي، کله چې هغه په اپوزیشن کې وي نو دا رائے بل شان وي. نو بهرحال دې سره خو شک نشته چې دې نیونه سره او دې گرفتاری سره خو هغه ماحول کې تلخی هغه خو ډېر خبره چې خو ممکن نه چې هغه لږ پس نور زیات شي.
سم ډېر زیات مننه تاسو نه د مشلډیو همکار تر خان صاحب له اسلام آباد تاسو لپاره معلومات درکول چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکخ شهباز ګل هغه له بنی ګالا چوک نیول شوی دی او په هغه د ریاست ضد د ویناو تورونه دي. دغه راز تاسو دا هم وردل چې په پاکستان کې په یو شخصي ټي وي چینل ای آر وای هم هغه د بندیز د هغې په نشریاتو باندې ځینو سیمو کې بندیز لګېدلی دی. اوریدونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا په ملک کې د نوو ټاکنو غوښتنه کوي، ولی مرکزی حکومت کې شامل ګوندونه او دغه راز د وفاقي وزیر احسان اقبال وایي که دا وخت سمدستي انتخابات اعلان شي نو ملک په نور هم له بې یقیني حالت سره او کشالو سره مخ شي. خو په ملکی سیاست نظر لرونکي وایي چې حکومت او بیا د پاکستان پوځ هم دا وخت ټول ټاکنی نه غواړي. دا وجه څه ده او په دې اړه بیا پوهان څه نظر لري؟ تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د دو پلویان بیا بیا په ملک کې د دوباره عام ټاکنو غوښتنه کوي، خو حکومتي اتحاد کې شامل مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری او وفاقي وزیر احسان اقبال خپل یو بیان کې ویلي کچر دوی د وخت نو مخکې الیکشن په لور لاړل نو ملک په یو غیر یقیني صورتحال اړخ ته لاړ شي. اسلام آباد کې سینئر خبریال عبدالحادي معیار په دې اقله مشال لیړو ته وایي چې عمران خان ځکه د نوې ټاکنو غوښتنه کوي چې د ته لګي چې ګنی د ده په ولس کې مقبولیت دا وخت
دی. عمران خان د وخت نه مخکې د انتخاباتو مطالبه کوي ځکه چې هغه په دې پوه شوی دی چې دا وخت کې د حکومت چې کوم دغه دی په عوامو کې هغه گراف ډېر ښکته راغورځېدلی دی، خاص کر د ګرانۍ چې کومې راغلي دي، کوم ټیکسونه چې حکومت ولګول، د پټرولو ډیزلو او د بجلی د نرخونه چې سات ته ساته سیوا کیږي، نو د حکومت مقبولیت چې کوم دی نو په عوام کې ډېر کم شوی دی. خاص کر چې په پنجاب کې کوم زمینی انتخابات وشو د هغې نه خو پته لګی دا چې د ملک په ټوله غټه صوبه کې تحریک انصاف دا په عوامو کې د مقبولیت ډېر زیات شوی دی، نو د دې وجه نه هغې دا وی چې دا الیکشن د وخت نه وشي.
بلخو الیکشن کمیشن د سپتمبر په 15مه د ملک په نهو قومي اسمبلی حلقو کې زمینی ټاکنې هم اعلان کړې دي. دا په هغه څوک دي چرته چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو له سغړو استفاګانې سپیکر منظور کړې دي، د کوم چې پاکستان تحریک انصاف مخالفت هم کوي او عدالت ته هم تللی دي. پیښور کې خبریال لحاظ علی وایي تر څو چې د قومي اسمبلی آئینی مدت ختمېدو کې شپږ میاشتې نه سیوا پاتې وي نو د قانون تر مخه الیکشن کمیشن عام ټاکنې نشي اعلانولی او زمینی انتخابات په خامخا اعلانوي.
د الیکشن کمیشن د قواعدو تر مخه چې کله د اسمبلی تحلیل کېدو ته شپږ میاشتې پاتې وي نو زمینی انتخابات به نشي کېدلی او هغه صرف د شپږو میاشتو لپاره خالي وي. دې وخت کې زما په خیال یو قانوني تقاضا ده چې د هغې تحت به په دې نهه سیټونو باندې انتخابات کېږي. پاکستان تحریک انصاف پخپله رقم پکې اخلي او پاکستان تحریک انصاف پخپله د دې خلاف اسلام آباد های کورټ کې درخواست هم جمع کړی دی، خو چونکې قانوني او آئینی تقاضا ده چې سیټ خالی شي باغې باندې انتخابات کیږي.
احسان اقبال د اگست په 8 نیټه د پنجاب شکرګړ خار کې خبریالانو ته وینا کې ویل چې وخت نه وړاندې ټاکنې دوی په دې وجه هم نشي کولی چې الیکشن کمیشن حلقه بندۍ لا نه دی پوره کړی او بل سرشمیرنه هم نه ده شوې او سند صوبا د الیکشن نه وړاندې مردم شماری غواړي. خو بیا خبریال عبدالحادي معیار وایي چې اصل خبره د مردم شماری یا حلقه بندونه بلکہ عمران خان پر زد کم کی سن را روان دی حکومتی اتحاد حقیقت انتظار کوي خپل پوزیشن هم لک خکول غواړي او د ټولو اهم پوز هم دا وخت مناسب نه غني چې عام انتخابات ته وشي
د حکومت نه علاوه د فوج کم مقتدر هلکی دی حقي هم دا نه غواړي چې په دې وخت کې انتخابات وشي ځکه چې عمران خان کم بیانونه ورکړي دي د هغه نه پس هغه دا نه غواړي چې را روان د فوج مشر چې کم دی هغه د عمران خان یا بلیو نگران حکومت هغه اٹاکی ځکه چې د فوج مشر چې کم دی جنرال قمر جاوید باجوا د هغه میاد چې کم دی نو په اکتوبر نومبر کې پوره کیږي او په دغه نومبر کې به هغه ټاکلې کیږي نو که اوس حکومت انتخابات کوي نو آرمی چیف دا فیصله چې کم دی نو دا به نگران حکومت کوي نو دا وخت کې هغه اس قسم رسک نه اخلي
دا په مرله چې د اپریل میاشت کې قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک وروسته د عمران خان په مرکز کې حکومت ختم کړی شوی و او د هغې وروسته عمران خان او د هغه پلویان بیا بیا د نوې ټاکنو غوښتنه په دې وجه هم کوي چې هغوی ګڼي چې د عمران خان حکومت د یو بیرونی سازش لاندې ختم کړی شوی دی او د بهر ملکونو په صلاح او خوښه د شهباز شریف او د ده د ملګرو حکومت مرکز کې جوړ کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
اردن کو دا خبر پختونخوا په سوات کې وسلوالو هغه ټپی پولیس خوشی کړی چې د اگست پر اتم یې لنخته وروسته لزان سره وړي وو. د سوات د پولیسو مشر زید نواز مروت په مټه تحصیل کې له وسلوالو سره د نخته او پولیسو ټپی کېدو پخله کړی. د ډی ایس پی ساتونکي هارون د هغه پر ټلیفون مشال ډیو ته وویل چې پر نوموړي دوه مرمۍ لګېدلي خو حالت یې له خطرې بهر دی. تر دې پیښې وروسته د سوات قومي مشران د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي، بلخوا حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د اگست په اتمه نیټه سوات مټه کې د وسلوالو او پولیس ترمنځ انخته کې د ډی ایس پی په شمول درې وسلوال جوبل شوي. وروسته وسلوالو جوبل، ډی ایس پی او پولیس والا بندیوان کړل. د سوات پولیس مشر ډی پی او زاهد نواز مروت د وسلوالو سره د انخته او د پولیس افسر جوبل کېدو تصدیق کړی. بلخوا مقامي خلک وایي چې د سوات په مټه کې څو ورځو راسي وسلوال لیدلی شوي او د اگست په اتمه نیټه وسلوالو د مټې په شور او سردان سیمه کې د مټې پولیس مشر پیرسید او درې نورو پولیس اهلکارو ډزې کړې او بیا وروسته بندیوان کړل. تیره شپه ناوخته بندیوان تنان وسلوالو مقامی خلکو ته حواله کړل چې د سوات سیدو شریف روغتون ته رسولی شوي او علاج روان دی. د سوات په تازه حالاتو د سوات قومي جرګې غړی او د هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان اندېښنې څرګنده کړې دي. دی وایي
د سوات پولیس هغه تعداد د 15,000 نه سیوا شوی دی نو 2-3,000 خلک به یې د هغې مقابله کول د پولیس لپاره هیڅ قسمه سګرام نه دي. مخکې خو به وي چېره دا د عام جرایم دپاره پولیس ټریننګ دي، اوس خو په کار یا کې په یو ځای بل ځای کې اگی لخبا قاعده کمانډ تو ٹریننگ ور کڑے شوی دے خب وصله د وسره نو دی خ مقابله کول شي خو چې په سپونو کې نور خلق نه نن دا تعجب خبره ده چې درې پوجي افسران سره د یو ډی ایس پی او د پولیسو دا غیر غمال کوي او بیا په جرګه باندې پری دی.
بلخوا د سوات کوزه بانډۍ او امنیسټر پارټۍ مخکښ پتی الله خان چې تیر وختونو کې وسلوالو ورله د جرګې مشر پلار وجلی و او کورونه وله هم ړنګ کړي ول، د سوات په تازه حالاتو سخت فکرمند دی.
دومره غټه واقعا چې پای کې ډی ایس پی هم زخمی کېدل او بیا د هغې سره پولیس هم زخمیان کېدل او بیا یرغمال کول نو دا خو لکه ډېره غټه کاروي ده او په دې د دې خاموشي ده نو ډېره غټه افسوس خبره ده. او زمونږ په دې دهشتګردۍ باندې چې کوم دی په کروڑاو ډالرې د خزانې نه خرچ شوی او کله ضرب اعظم شو، کله رای راس شو، کله رای نجات شو او کله یې موږ طالبانو ملا ماته شوې ده، نو د افسوس خبره دا ده چې دې خو وویل چې د سوات موږ کلیئر کړی، د سوات کلیئر شوی دی. نو چې د سوات کلیئر شوی او دی دومره خرچه ده، دومره دغه اپریشنونه او د سوات د خلکو تبایانې، د سوات د خلکو کورونه سکولونه دا تبایانې به کو شوې او وی سوات کلیئر شو او بیا د انتظامیه د حواله شو، نو د افسوس خبره ده چې سوات کلیئر شو نو دا بیا د کیمرا پیدا شو.
د سوات پولیس په غیر رسمي توګه وایي چې اوس هم د مټې پورته غریزو سیمو او د سوات او دیر په پوله د پولیسو لخوا د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی، خو تر دې دمه د وسلوالو د نیولو یا د زیان اطلاع نشته. په حکومتي کچه د سوات په حالاتو څه قسمه موقف نه دی راغلی، بلخوا د وسلوالو ډلې لخوا هم څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی او نه یو ګون د دغې پیښې ذمواري په سر اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو مشال لڑی تو وګه سوس رازو یو بلی موضوع تا په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو زد روان پر لټ مشران وای دوی د یاد ضلع سړکونه له هغه وروسته بیرته تړلي چې لبنو او لکی مروتو ورغلي جرګې سره یې خبرو هیڅ نتیجه ونه کړه. دوی وایي د جرګې مشرانو د دوی د غوښتنو پوره کولو په اړه اطمینان ورنه کړی شو. د شمالي وزیرستان د انتظامیې لخوا په دې اړه تازه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کے هدفی بریدونو او نام نیزے دروان پر لت مشرانو او لبنو لکی مروت نتلل مشرانو جرگے ترمنز مذاکرات پرون دا اگست پاتم انیٹا بے نتیجے پائی ترس دلی اتمانزائی جرگے مشرانو دا حکومت لخوا لگل شوے جرگے پننوات شمالی وزیرستان کے سڑکونا او بزارونا دا سلور ویشتو ساتونو پور اخلاص کڑی ول خو پرون ماشام جرگا واپس شوا پرلت والو سره خبره نتیجه ور نکړه. د پرلت یو منتظم او جمعیت علماء اسلام شمالی وزیرستان میډیا ایڈوایزر احمد الدین مشال ریډیو ته وویل چې لبنو راغله جرګې مشرانو مازیرت وکړ دوی ته اطمینان ور نکړی شو. نن یې بیا ټول وزیرستان سړکونه او بازارونه وتړل.
مرواته یا د بانی د احمد زای وزیر کی مجرګارو علی وا او چې موږ سره کی مذاکرات کول پاشه دی خپل د ظاهره کړه چې رمې جوړ به د مذاکرات نه ورسېږي. هغه مذاکرات هم ناکام شول او یو ځل بیا د احمد زای قوم چې کیما اول نه کیما دی ټینګ سره کړی و د روډې د بندر چوبیس گھنٹے چون کے دیدے پر اخلوص کڑی وی انن آبیاد وزیرستان داخلی و خارجی ٹول یارے وہ تڑلے شوئے دا بیغی وارا سرے حسرے تڑلے شوئے کیسے پہلے مطلبے انوی تلتیم شوئے انوی تقلاق پر بیا مشاورت کیجی اتمنزای حکوم مشلون بی بیار جمع کیجی.
یاد پرلت وروستا لاغے دا جولائی پا والسما نیٹا پیل شو چھ دا جولائی پا سورلسما نیٹا میرلی کے وسلوالو دا جمعیت علماء اسلام زائی مشر کاری سمیع الدین او دا گونبل منتخب کونسلر کاری نومان پا دزو ووجل. پر لطوالوائی چه حکومت لخوا دا امنیت تینگخ پوخ داد ترلسک دو پوری بای پر لط روان وی. دا گز پا دوی امانیتا یاد پر لط مشرانو او انتظامی ترمنز هم خبر به نتیجه پای ترس دلوی. چه دا غی پس مشرانو پر لط غزولو اعلان وکارد. دا وزیرستان پا بلا بلو سیمو که خلق ناستی سڑکونا و بزارونا تڑلی. وای تر سوې د امنیت پوخ ډاډ نوی تر لاسه کړي پر لټ نه ختموي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ځلی انتظامی او فوزی چارواکی وای چې 13 ورځ میرلی کې د فوز په قافله ځانمرګي برید شوه. درې امنیتی سرتیری پکې وژل شوی او نور ژوبل شوی دي. د دوی په وینا د امنیتی سرتیرو قافله لمیرام شان بنو ته په لاره وه چې میرعلي په تسیاډه باندې ځانمرګي برید کوونکي له بارودو ډکه چینګچی رکشا د فوز قافلې ګاډو سره جګړه ولې. پولیسو مشر فرحان وویل چې دغه ځانمرګي برید وو او ژوبل شوي سرتیری میرام شاه روغتون ته رسولي. درې سرتیری په موقع وژل شوي دي. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو ته غوږ استې اوریدونکو اوس راځو یو بلې موضوع ته. د ترکی طالبان پاکستان ویاند هم وایي چې د اګست په 9 د دوی مهم مشر عمر خالد خراسانی او دوه نور غړي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوي. د وسلوالې ډلې نن په یو بیان کې ویلي چې د خراسانی پر ګاډي برید شوی وو. دوی د افغان طالبانو له حکومت غوښتي چې د پیښې د پلټنې وکړي. د براسې حال کې دا چې له پروس کال راهیسې د ترکی طالبان پاکستان د پاکستان حکومت ترمنځ د افغان طالبانو په مزګرتوب د سولې خبرې اهم روانې دي. عمر خالد خراسانی وجنه پر طالبانو او سولې خبرو څومره اغېز غورځولی شي په اړه د منور شاه دا راپور ورو.
د اگست په 9 د افغانستان د پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی درې مهم مشران هغه مهال وجل شو چې گاډی یې د سړک د غاړې په ماین باندې وخاته. په وجل شو مشرانو کې د دې ډلې د مومندو پخوانی مشر عمر خالد خراسانی په نوم مشهور عبدالولی، د سوات مشر مفتی حسن او د اورکزو مشر حافظ دولت خان شامل وو. د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر بریګیډیر محمود شاه چې د پخوانی فاټا سیکرټري هم پاتې شوی وایي عمر خالد خراسانی په طالبانو کې یو ډیر خطرناک کمانډر وو چې په وجل کېدو به یې دغه ډله تر ډیره حده کمزوري شي.
شمال ته چې څونه دهشتګرد وو پاگی طولو کی دی طولو کی اہمو یو کو دی روڈ نا جنوب طرف تا چکم دینو آغا دینو آغا کیسے مشروط دی سبکی دا کاری گل رحمان دی شمالی وزیرستان دی سنور والا والا گروپو نا دی زمان خیال دی خپل لیڈرشپ دی تا پروائید کو او زمان خیال شمال تا جسونا دی شرگر دی سوات مخیطا دا باجا اول مخیطا دا دیر مخیطا نو اغی که طولو که دی خطرناک کو
عبدالولی په مومندو کې د ساپو تحصیل د قندارو ډاګ کریر کلی اوسیدونکی و چې د سخت دریځو وسلوالو مذهبي ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. بیا چې د پاکستان مخالف وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان په نوم ګډ تنظیم جوړ کړ، نو عمر خالد خراسانی پکې د مومندو امیر وټاکل شو. نوموړي له هغې راهیسې له مومندو نیولې تر کراچۍ پورې د ګڼ شمېر وسلوالو بریدونو او چاودنو ذمواري منلې ده. بریگیڈیئر محمود شاہ وائی چکلا پا 2014 کال کے دا وزیر اعظم نواز شریف لخوا دا طالبان سرا دا روغ جوڑی خبر پیل شوین عمر خالد خراسانی نئی واضح دا مذاکرات مخالفت وک، بلکہ پدغا موقع یہ ویڈیو خبر کڑا چپکی یہ دنیول شو امنیتی اہلکاران سرونا پریکڑی وہ او ہم دغا وجہ وا چ مذاکرات ناکام او دا وسلوالو پر زد یو وار بیا پوزی عملیات پیل شول. بلخوا عمر خالد خراسانی په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان سره لاري جدا کړې او جماعت الاحرار نومي وسلواله ډله یې جوړ کړه چې په دغه هیواد کې یو شمیر خونړي بریدونه وکړل، خو بیا له تحریک طالبان سره یو ځای شو. وخت په وخت د خراسانی د وجل کېدو رپورټونه هم مخې ته راغلي وو، خو بیا دروغ ثابت شول. سکال د جون میاشتې راهیسې د پاکستان حکومتي وفد په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې د خبرو سوپړاوونه ترسره کړي چې په نتیجه کې یې دواړه خواوې تر نامعلومې مودې پورې په اوربند هم سلا شوې دي. سیڑونکو او خبریال مشتاق یوسف زی وای چې د پاکستان حکومت مخکې هم له طالبانو سره خبرې اترې کړې دي خو ناکام شوې. البته دا وار ښکاري دا چې دا مذاکرات به مثبت نتیجې ورکړي. نوموړی وای اوس چې په دې مقاده طالبانو مهم مشران وجل شول، نو د پیښې مذاکرات هم د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ کړي دي.
پاکستان هم دا چې کار وکړي د ورګي چې پاکستان کې کوم نام نو مانسو ته حل دې زړه خراب شي په تاسو کې باندې کوي دا خوشي اوس دا چې څار پاکستان کوم په باندې 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 مخران باندې چې هغه دا چې کوم جنجال جوړ شو دې څنګه حل نو باسي.
مشتاق یوسف زیاتوی د تحریک طالبان پاکستان زرایو ورته ویلي چې مخکې هم د پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو پر مهال په مشرانو مرګونی بریدونه شوي چې پکې د دې ډلې د مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې وجل کېده د یادونې وړ دي. تر اوسه د ورستۍ پیښې د سرنګوالي په اړه تفصیل مخې ته نه دی راغلی. دا راز افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستانی حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم چا د دې برید ذمواري منلې ده.
عمر خالد خراسانی وجنه با په طالبان پاکستان اصول خبرو څو اغیز وغورځوي. منور شاه تاسو په دغه راپور وړاندې کوو. اوس راځو د دې غړي مهمو خبرونو ته. لومړی خبر دا دی چې لکه شپه مخ کې د پاکستان تحریک انصاف په ګوند غړو خبر ورکړ چې د دوی یو مخکخ شهباز ګیل د اسلام آباد بنیګالا چوک څخه پورته کړل شوی. دوی وایي چې هغه ګاډو کې راغلو کسانو شهباز ګیل پورته کړی چې نمبر پلیټ یې نه درلودي. دغه راز بیا د مشال ریډیو خبریال وایي چې په شهباز ګیل باندې په مبینه توګه د ریاست ضد وینا تور نه دي. او بل خبر دا دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې وسلوالو هغه برمته پولیس چارواکي ځای خلکو ته سپارلی چې له دوی سره په خطه کې ټپیان شي وو. د سوات ځای پولیسو د اګست پر 8 رسنیو ته په واټسایپ استولي بیان کې ویلي وو چې د مټ ډی ایس پی پیر سید هغه مهال جوبل شو چې د شور او سردان په غرونو کې یې د وسلوالو په ضد عملیات کول. ځینې نورو چارواکو مشرانو ته ویلي چې په خطه کې درې نور پولیسان هم زخمي شوي دي. او بل خبرداري چې د پاکستان حکومت د شوري پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړو د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون یې په یو شمېر ښارونو کې امنیت سخت کړی. د اګست په اتمه پاکستان کې د محرم نهمه او نن د اګست په نهمه د شوري ورسته او د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر په فیسبوک پاڼه ورکړې چې په هغه ښار کې د محرم د نهمې او لسمې پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته شوي، د ماتمي جلوسونو پر لارو پولیس یې پر ځای کړل شوي دي. او اوس د مشال په راډیووي مجله درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیووي مجله د مشال رډیوی مجلی ګرانو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنه. دا نه هم په خبرونه کې درته مرکی او شیرونه وړاندې کوو، نو که وخت در سره وي را سره پاتې شي او خپل ادبي تند د هنر له زرینې چینې ماته کړئ. فرشته بهار یو ځوانه لیکوال او شاعره ده. هغه د خیبر پښتونخوا د کرک د لتمبر سیمې اوسیدونکې ده. د الف جان خټک په گاوند او چم مالت کې لوی شوې ده. پیغله لتی رسو کلونو رئیس ادبی هلی ځلې کوي. د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی، خو د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده چې چغار می اور نومېږي. مالا نوموړې سره د مشال رډیوی مجلې لپاره خبرې کړې چې دلته درته وړاندې کوم او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ کې د فرشتې بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اوریدل شي.
ډېره مننه چې ماته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکو. زما تعلق د ضلع کرک لتمبر سره دی او زما په کورنۍ کې صرف زه یوازې شاعر یم، بلکې کورنۍ کې نه او پورا سو کلو کې زما صرف تعلق ته شاعر سره دي. نور به یې خو مخې ته شاید نه راغلی. جی
فرشته بهر څومره وخت نه شاعری کوي؟
جی مشومتوب نه د سو غنه چې کوم هو مشومتوب کې مې صرف ټاپلي کلامات کوټلي کلمه مې کول او هم اتم دوران کې او نثر به مې زیات لیکو، خو بیا په 2013 کې مې بقاعده د شاعر آغاز وکړو.
صحیح. نو تر اوسه مو څومره شاعری کړې ده او دا چرته چاپ شوې ده؟
او ډومبه همې چې شاعری کوله، فیروز خان صدیق للا وراته په اخبار کې چاپوله، وحدت اخبار او هیواد اخبار دغسی کمی مجلې چې دي د پښتو پاسون شو پښتون کې هم بعض وخت لیکل راغلی دي. بیا کتاب ته راغلم، کتاب کې مې خپل شاعری بند کړله 2020 کې اپریل میاشت کې.
کتاب مو چاپ شوی، په دې اړه کاروونکو ته معلومات ورکړئ کتاب مو څه نوم یې او په دغه کتاب کې څه څه دي؟
زما کتاب په کال 2020 اپریل میاشت کې چاپ شوی دی، چهار می اور په نوم باندې.
اها.
او نثر سوري نظم دی پکې، ټپای زده پکې، غزل پکې.
صحیح صحیح. او نو کولای شي فرشته بهار زمونږ اوریدونکو ته د خپل کلام سره نمونه واوروي، سره غزل ورته وسوروي؟
صحیح ده. غزل سره شریک کوم.
مهربان.
د سترګو مې د اوښکو یو بهیر راز وړن شوی. د سترګو مې د اوښکو یو بهیر راز وړن شوی، زما د ژوند پتار زما تقدیر راز وړن شوی. نا دا د سوار لسمې د سپوږمۍ رڼا خونه ده. نا دا د سوار لسمې د سپوږمۍ رڼا خونه ده. نا دا په اسمان ستا د مخ تصویر راز وړل شوی. اے مړه د مرهم په لاس آزاد دي کنه درد. اے مړه د مرهم په لاس آزاد دي کنه درد. د زړه مې د زخمونو په زنجیر راز وړل شوی. دا ته یې چې د خپلو هتاګانو احساس نکړي. دا ته یې چې د خپلو هتاګانو احساس نه کړې. دا زه یم په احساس چې مې زمیر راز ورن شوی. آشنا چې لاس نیولې مې بوزي د زړګي کور ته. آشنا چې لاس نیولې مې بوزي د زړګي کور ته. دا خوب به رښتیا نه شي. دا تبیر راز ورن شوی.
خپل شیرونه دی او درته وای چې فرشته بهر لچانه اصلاح خلی شیرونه شیر چې کلولې کې ډایرکټ چرته پوسټ کوي کنه سوګی درته اصلاح کوي.
او اول کې خو مسله راته دا وا چې په نظم سوري په دې وزن باندې نه پوهېدم، وزن کې راته ډېره مسله وا. بیا اسلم سلیق صاحب کم سندرغاړي چې دي هغه به ماته ویلي چې ستاسو خیال ډېر ښکلی دی، خو تاسو چې د کم شعرونه پوسټ کوئ دې کې وزن کې مسله ده. بیا زه د هغه سره ملګری شوم په فیسبوک نړۍ باندې، هغې کې ملګری شوم، نو هغې کې بیا هغه را سره دا مرسته وکړله. هغې نه پس بیا د چا سره تاسې دغه نه دی کړی، خو صدیق لاله سره به دا مشوره کوله چې دا شعر زه څنګه کوم. بعض وخت به د شعر به زما هغه به سخت دریزي به یې لرله، سخت به و. هغه به راته دا نرمولو دغه راکړه، مشوره راکړه چې دا شعر تاسو نرمو لفظونو کې راوړئ، لکه زما د دغه شعر و داسې چې زمیر یې مړ د ایمان تور ته بخی، زمیر یې مړ د ایمان تور ته بخی، مونږ پسې نه کېږي کفر ولاړ دی. هغه ماته ویلي چې دا تاسو نرم کې، بیا ما دا داسې کو، زمیر یې مړ د ایمان تور ته بخی، مونږ پسې نه کېږي منکر ولاړ دی. نو داسې استاد به مې لرلی وي، او اوس الحمد للہ پخپل باندې دا کومه
صحیح. اوس چې ته پخپل
خپل
اصلاح خپل کول شي او خپل شیرونه په سوچا بڼه خلکو ته وړاندې کول شي، نو شاو خواسته سو په سیمه کې د نورو جنکو سره چې د شیر او ادب سره علاقه لري، خو لا دا غوي هنر ترشل شوی نه د کومک کوي غوي سره.
او زه یو جنۍ دا سبق کې نه دی ویلې نه لوسته، دا خو ډیر خولې تحلیک کوي، ډیر زیات خولې تحلیک کوي، خیال به انتها خولې دی. هغه کې دا مسله شته دی
صحیح،
هغه کتاب مونږ غواړو چې چاپ کړو راتلون کې کال کې یا په دې روان کال کې. او دا وخت زه د بابا غم ووهلم، زیات تکلیف راته، هڅه مې وا چې هغې کتاب کې غلطه او بس ما ټکي کمال الله راته ویلي چې دا تاسو سم کې، او سلګۍ په نوم باندې شاعري کوي، او کوشش به مې چې د هغې سره هغه وکړم. داسې نورې هم سوچي نه کشته په خیال کې مې دي چې هغې سره خوري وکړم.
فرشته بهر جنکو د پاره په پښتونخوا کې شاعري کول آسان کار دی که ګران؟
به انتها ګران کار دی.
ولې؟
ولې داسې چې جنکه یو خو چې د قلم په ژبه باندې شعر خو د مینې او د جنان خبرې نه جوړ شوی دی، چې دا کوي نو بد ورته خلک ګوري. او بله دا چې هغې ته خامخا داسې نظر کېږي چې دا ضرور مینه شوی ده یا بله څه مسله ده ورسره، او که هغه داسې وي هم نه. او بیا د هغې سره چې د کورنۍ مرسته نه وي، بیا خو ورته بهر دنیا ډېره زیاته سخته وي، او چې د کورنۍ مرسته وي نو بیا ورته یو څه نسه اسه نه وي.
تاسو سره څومره مرسته حاصله ده د خپلې کورنۍ؟
ځکه د ځان په حق له ووایم، نو ما سره په شروع کې د هېچا مرسته نه وه، حتی تر دې چې زما صرف دوه خویندې وي، هغه په ما باندې خبر وي چې دا خور تخلیک کوي، زمونږ خور تخلیک کوي، او ما به دا هر ټول کارونه به ما په پټه باندې کول. یو زما کشر ورور دی، هغه ما باندې خبرو. بیا په دې 2020 کې ما خپل ورور ته وویل، مشر ورور ته مې وویل شپږ میاشتې مخکې خبره ده، ویرېدم ډېره سخته ویرېدم چا به ماته څه وایي او څه تصور به وي. هغه ته چې کله ما وویل په موبایل باندې، هغه راغلو ډېر زیات خوشحاله شو، لاهور کې پاتې کیږي، زما کتاب یې وکتو وای نه زولم. او بیا د کور د وتلو لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل دا خو بیخي ناممکنه وه زما دپاره. او زما کتاب ته چې کله د کلثوم زیب بی بی طرف نه کوم پروګرام کې ایوارډ وشو، هغې ما پسې ټلیفون وکړو، هغې ما ته ویلې چې ته به راځې، نو ما داسې د خولې نه ورته وختل چې سمه ده بېغمه شه زه به درځم. نو شاته مې په ځن پر سم ډېر وخندل، ما ویلې چې دا خو دا دې څه ورته وویلې، دا خو ناممکنه خبره ده. بیا ما ورته وویلې چې زه به ورور ته وایم، نو ما ورور ته وویل هغه ته ما رښتیا خبره ده چې هغه ته ما دا وویلې چې تاسو بنا ورته وکړي، ځکه چې زما د کور حالات ډېر زیات سخت دي، او بنا ورته وکړي. هغه ماته ویل نه بنا به ورته نه کوو زوبه
صحیح.
او بیا بړومبې ځل زما تګو د ورور سره، او خوشحاله شوم اجازه یې راکړه. اوس راته هغه ټول تکلیفونه نشته، ختم شوي دي کما په دې ادب کې وړي
صحیح. نو الله دې وکړي چې لا نور ډېر پرمختګ وکړي. اوس چې د کورنۍ مرسته هم درته حاصله ده، تاسو نه به مننه وکړو چې موږ مو قیمتي وخت راکړو. یو غزل راته بل واورې به په خوده پمانی وکړو.
سمه ده. غزل لی چې څنګه دی خوک شورا نزړه بخنه غواړه مزه څنګه دی خوک شورا نزړه بخنه غواړه مزه ما خو پر هر در لګنده بخنه غواړه مزه د حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی د حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی دمی نزه هر شو او با بخنه غواړه مزه زما پزړه کی گزرتش ته محبت خوندا زما پزړه کی گزرتش ته محبت خوندا ما ورته سرخ کته کو بخنه واړه مزه سلا زما در رسوایي اوخ کورنجو کړی دا مننه سلا زما در رسوایي اوخ کورنجو کړی دا ما واړه سترګو کې رنجه بخنه واړه مزه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه سوک بے وفا چې می ګڼه بخنه غواړه مزه په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې وویل په وینو سور سلو یې ښکل کړو په سلګو یې وویل بابا پتا مې اوبیله بخنه غواړه مزه ما پکې سا اخستی نه شوه یریدمه بهار ما پکې سا اخستی نه شوه یریدمه بهار نیت کې دی وا توره تیاره بخنه غواړه مزه
رشتہ بہار ډیره زیات مننه چې مشال ریډیو سره مو خبرې وکړې مشال ریډیو مجله کې واستا سو دا مرکه زموږ خويند ورونه اوریدلې یو په دې هیله چې خوخه کړې به کور مو ودان ژوندې وسې
مننه تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې ماته مو قیمتي وخت کې وخت راکو
دا وا فرشتہ بهر چې موږ ورسره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړې وي که تاسو هم شعر او نثر لیکي او د پښتو ادب لمنې ته مو سپیرزو کړې وي نو موږ درته درخواست کوو او بلنه درکو چې را سره په دیش میرا 00 343 شپږ سوه شپږ نوي پاړي کې شی چې در سره مرکه وکړو د مشال رډوی مجله د دوشنبه یا ګل په ورځ په 2:30 د سه شنبه یا 9 په ورځ په 3:30 او د جمعې په ورځ په 10:30 بجو خبريږي د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو سره
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے اوریدون کو مخ کی تردید چھ بل مطلب در تھوڑان دکرم د سوابی سیمی دیو خوگجب شاعر جاوید شاہ درمان یو ڈیر خستہ غزل تفستا زوڑان دکم تا ته با لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا ته با لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفا نه مړه تا پسې خمري سړی تا ته با لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفا نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانا تا پسې کشي پولیس رات به هم وہی سڑے تا پسی افسوس سوی ماتم در پسی فرض دے تاپسې افسوس سوی ماتم در پسې فرض دی تاپسې د خوب سله د زهر او ګولې خوري سړی ستادنوم الزام بیارا هم باعث فخر وی ستادنوم الزام بیارا هم باعث فخر وی ستا نامه پلاس نه مړا لیکي پتندي سړے ستانه با بغیر یارا زمونږ ژوندون داسي وی ستانه با بغیر یارا زمونږ ژوندون داسي وی هسه پتیار کې لکا لاس چی تپوي سړے تاپس درمانا ثوابی په یو قدم کده تاپس درمانا ثوابی په یو قدم کده تاپس خو یاره هندوستان نه هم راضی سړی او تا تبا لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تاپس خفا نه مړه تاپس خمری سړی دا شیر د جاوید شاه درمانو چې مدر ته وړاندې کړ اوس ته مجلې بل مطلب ورزو کوهار ته چرته چې د پښتو ژبې نوموړی شاعر لیکوال خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي رادیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي ما ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې چې ستاسو پام ته راګرځم
اول خو د مشال ریډیو د ټولو همکارانو بیا په تیر نجیب عامر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګړې چې د نوغه د اوریدونکو سره شریک شي ټول اوریدونکو ته هم سلام کوم
وعلیکم السلام
او بس دغه څه چې شوق وی پته نشته دا کوم طرف نه راغلو بچپن نه زما دا شوق او چې راز هم سو کم سو لیکم سو ولولم نو بس دا دغه لیک لوس دنیا ته راغلم یو ناڅاپي غونډه حادثه و زه دغه خبر بیا تکرارم چې یو ټاپه و چې د دنیا کې دونی مې ورځ یو لیوانه نه مې چې په غم یې تیروم دا یو ټاپه ما په وړوکوالې کې د اخبار ټوکړه پس مکه پراته ولید نو بس دې زه ځان ته داسې را وکش کولم چې بس زه په ادبي دنیا کې بس راګر شم نو بس دا غینه نغلیک تخلیک شروع دې په کوهاټ کې ژوند کوم همدل تکې چې دین اوسمه کار روزګار کوم او بیا د صحافت او د ادب څنګه تاسو ذکر وکړو نو بس دا شغل دې روان دې په دې سلسله کې چې د ملګرو سره رابطې هم وي او چرته لزلیکی کی پاغه کې هم ګډون کوم
صحیح په کوهاټ کې د کوم ادبی جرګو سره تاسو تړون لرئ
نجیب عامر صاحب زب ځان ته ډیر خوش قسمت وایم تاسو د مینوالو مینا د پرزوینه د شکر الحمدلله په کوهاټ کې چې سمره ټوله نظام د ټولو سره سنا سره واسطه ضرور شته لکه ما ټول قدر کوي خدای د ټولو قدر کوي زه د یو ټوله نه هم نه مو د ټولو ټوله نه یم نو په خپل ساحل کون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1978 کې جوړه ده رحمت شاه رحمت داغه بانی دي اوس هم شکر ژوند دي او ایوب صابر صاحب دي دا سټیر مشران کوي مروت صاحب دي داغه خلکو په سویر کې دې ټولنه کې ما ګډون کړو بیا په دې وخت کې زه د هغه مشر سکرټر یم عباسین ادبی ټولنه کوهاټ د هغه صدر یم او په کوهاټ کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته ارزو کړو چې زه سنه واس ذریعہ باندې هغه سره یم چې هغه غونډې کې ما راغواړي زور سره شرکت کوم نو زه ټول سره په سنه سو دو یم
صحیح او فیروز خان صادق صاحب د ادبی جرګې چې د دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړي
نجیب عامر صاحب دا حقیقت خوز دا سې لکه د انور روخانه دي چې کدا ادبی جرګې ادبی ټولنه نه نو شاید چې پښتو ژبه وا خودمره پرمختګ نه وکړي کوم چې نن کړي دي یا شوي دي نو د دوی کردار خو دومره دي چې په دې سمره هم خبرې وشي کمې بوي چې د ابتدا نه صدی صدی مخکې چې دین کومه پرې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د دې بنیاد بنسټ کې خوده لشي دی او دغه سلسله تر دې دمره روانه ده جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعہ هم پیدا شو خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نشو بلکې نور هم زیات شو او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهاټ مثال درکم چې دلته په کال 1922 کې یو ټولنه و چې هغه لاچی کې و او بیا دغه سي داغه نه پس اوس دی وخت چې دینو تر شلو بزیات ټولنه وجود لري زر فعال دي زنه غیر فعال دي خبر الشتا نو دین معلومه شو چې ټولنه ډیر زیات ارزښت لري
صحیح او تاسو د ټولنو خبره کوي اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی نو د پښتو میډیا ډیره زیاته خوره ده او پښتو ارسړې لیکلي شاغه د وزیرستان په غرونو کې دی که د اسلام آباد په ښار کې دی یا کراچۍ کې چېرته هم چې پښتون میشته نو اوس پښتو لیکلی شي خو که سړی شل کاله وروستو چې نظر واچوي هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول هغه وخت کې یوه ورځ پاڼه وه او یوازې د ادبي جرګو کې به خلکو دا پښتو لیکلی شوه نور زیاتره په سکولونو کې به اردو وه نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوښتی هم نو هغه په وس کې به یې نو په دغه لاره کې د پښتو د خورولو لپاره ادبي جرګو کار کړی و
بېخي ډېر تاسو ته دا وایم چې جی زموږ په کواټ خبره به وکړم او نورو ښارونو کې هم زموږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کومو خلکو پښتو لیکلو سره شوق و نو باقاعده هغې ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی هغه یې راغوښتی دي کې لاسونه یې اخیستی دي نو د ټولنو ډېر زیات کار دی نن چې د خلک کومه پښتو لیکي ټیک د ستاسو خبره وکړه د ټولنیزو رسنیو د ور اوس راغلو د دې ناول چې خبره کوو نو دې ادبي ټولنو د خلکو تربیت کړی د عامو خلکو پښتو یې پیزده کړې لیکلې هم او ویل هم
او فیروز خان صادق صاحب کله چې د پښتو ادب د معاصر ادب د اوس مهال ادب ذکر کیږي نو په دې کې د کوهاټ د شاعرانو او ادیبانو ذکر به په کوم ټکو کیږي د دوی نه بغیر څه فکر کوي چې د پښتو ادب به په کوم مقام وي که د دوی کنټریبیوشن په کې نه وي د کوهاټ د لیکوالو او د شاعرانو
نجیب عامر صاحب یقینا چې زمونږ د لر بر چې چرته چام پښتو لیکلې ده لوست دا یې پاغي کې کار کړی مونږ تستاینه دا غوي په کار ده دا غوي خپل برخه کردار دي دا غي نه انکار نشي کېدی نو دا نور غوندې د کوهاټ د ملګرو هم خپل کردار دي لکه مونږ په دې حواله سره دا ایب صابر نوم واخلو دومره ډیر کار یې کړی دومره معیاري کار یې کړی دی چې هغه به تر څو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وي کله به هم هیر نشي بیا قیوم مروت صاحب دی الله وبخښي هغه په افسانه کې خصوصا یعنی نصر په حوالے ز خبره کوم چې هغه کوم کار کړی دی مثال نشته او دغه بیا سلسله را روانه ته د مخود ادونونه داسې دي چې د دوی کار بیخي زیات معیاري هم دي او چونکه هغه وخت کې لیک لوس شو کم دی په هغه سخت وخت کې کار کړی دی کله چې پښتو ته سخت ضرورت هم خو مشکلات هم خودی دا سکار کړی چې د نورو د پاره مثال قائم کړی دی
صحیح بالکل هم دا سیدا دا سلسله تر نن را روانه ده فیروز خان صادق سپ تر سیږي د دینه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې ترغو د لړۍ روانه ده به له شک چې د کوهاټ د دیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې فیروز خان صادق سپ تاسو که ذکر وکړو څومره کتابونه مو چاپ شوی دي تر اوسه
نجیب عامر صاحب زما خو دوه کتابونه چاپ دي یو دا سیدا چې د افغانستان سفرنامه و په کال 2014 کې یو سیمینار د لپاره تللی نو هغه رپورتاج مې لیکلی چاپ شوی دی یو شعري ټولګه ده چې هغه انور ته څراغ نومېږي
او دا دغه څه نومېږي د تاسو چې افغانستان ته سفرنامه لیکل
رپورتاج دی هغه چې دی نو لکوتله تر کابله
لکوتله تر کابل ها
جی
صحیح نو دو کتابونه مو چاپ دي
یو سراخ په جدید د نوال سراخ په اولی درته وایم چې د پاکستان چې کوم تنظیم د ادبی رائټرز ګلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ور پېښ شوی دی
صحیح نو مونږ اوس خبر شو اوس مبارکي قبول کړئ د دې خو ډیر وخت
نه دی او دا تاسو د ټولو اعزاز تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو
بالکل او هم دغه سیدا مونږ خوشحالي ګوز مونږ ملګری چې چرته مې او چې سپر مختګم کې دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټولو شریکه ګټه
ده بالکل شریکه ګټه ده فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبريالي شاعري نثر لیکل د بیجرګو تزان رسول او کلی ولس پالل د خو به ګران کار وي خو دا ګران تاسو ځان ته اسانه کړي
نو یو شعر دی وی چې چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي او ګرانې خو مهنه ته اسانه دي
بالکل
نو نجیب عامر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا سدا خو چې کله شوق وي نو زه هم چې دا ټولې خبرې ممکن دي نو یقینا هم دا ټول ته لوست دی بیا لیک دی دغه سکور کړی دی او ورسره زه یو وظیفه هم لرم کنه
صحیح رسمي وظیفه هم لرم
ها رسمي وظیفه هم لرم بیا دلته ریډیو کې هم کار کوم اخبار کې هم نو بس دا ټولې سلسله دي خو د الله مهرباني استاد د غوند مینوالو هغه ډاډ دی چې شکر دې را سمټولو ته.
نو فیروز خان صادق صاحب، تاسو خو د شاعری ترڅنګ د خبريالۍ په میدان کې هم خپل یو نوم لري. وحدت ډیر په خو راځي تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه ز په خبر کې نه نو ماته پته نه لګي. د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي، د خپل صحافتي سرگرمیو په اړه کوریدونکو ته لک معلومات ورکړي.
نجیب امیر صاحب، صحافت سره هم لکه دا ادب زما شوق، او بیا چکل وحدت شروع شو په دې کې ما لیکل شروع کړل، او ورست بیا چکل کالم نگاری شروع شو پښتو کې، نو ما هم یو مستقل کالم د 1322 کالو نه لیکم گنگوسې په نوم باندې وحدت کې، اوس هم چاپ کیږي بلکې نن هم چاپ شوی دی. نو بیا ور سره چې د پښتو ځین نور اخبارونه په هغه کې به هم زما کالم چاپ کړو. دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېدل نو پاغې کې هم ما کوشش کړی و د اردو اخبارونو خو ما پکې پښتو لیکله، کالم به مې د پښتو د اذان په نوم باندې، او د ریډیو د لارې هم دغه څه چې کله دلته پکا نن تقریبا 14 کاله مخکې ریډیو جوړ قائم شو، نو بیا پاغې کې د لایک زاده لایک صاحب ډایرکټر و، هغه په مهربانۍ سره دوه خپرونې پکې ما واخیستلې، یو ادبي ده چې اوس هم هغه شته، او یو داسې ده چې هغه زما هغه کومه پیشه ده د صحافت هغې سره واسطه ده. تېرې اونۍ کومې چې زمونږ حکومتي هلې ځلې دي یا ضلعي انتظامیه ده، نو په هغې باندې اډانه یو رپورټ وي هغه هم نشر کوم. نو بس دغسې د صحافتي ژوند هغه سلسله هم روانه ده ورسره د بیم، او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټه باندې دا خبره تمامېږي نو زه هغه کار کوم. هر سمر مشکل وي الله راته بیا آسان کړي ستاسو د مینې په برکت سره.
صحیح، الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب لره فیروز خان صادق صاحب. زه ډیر زیات خوشاله یم چې موږ له وخت راکوي، نو که صدر نو ورو خوند به وکي. تاسو ډیر موده شو ما تاسو غزل نه دی اوریدلی، نو ورو خوند به وکي، اوریدونکي به هم ته خوند واخلي.
مننه خوشاله سي نجيب امير صاحب، یو غزل دی چې چې مې دلبر اوس هغه پاتې نه دی، چې مې دلبر اوس هغه پاتې نه دی، زما نظر اوس هغه پاتې نه دی، او نه د حجرو هغه خوندونه شته دي، نه د حجرو هغه خوندونه شته دي، نه مو ګودر اوس هغه پاتې نه دی. او نجيب امير صاحب دا شعر دی چې اوس د ګلونو په خار نه یادېږي، اوس د ګلونو په خار نه یادېږي، خار په خبر اوس هغه پاتې نه دی، او اوس د خطیب خوله کې اثر نشته دی، چې یې ممبر اوس هغه پاتې نه دی. او د شعر دی چې اوس د چرچنو هغه شور نشته دی، اوس د چرچنو هغه شور نشته دی، زیړ مازیګر اوس هغه پاتې نه دی، او چې میزوانی لاړه له تیره شوله، چې میزوانی لاړه له تیره شوله، زور او زیګر اوس هغه پاتې نه دی، او اوس که هر څو صادق غزل وای خو یې اثر اوس هغه پاتې نه دی.
واہ واہ، بالکل اثر پاتې دی صادق صاحب، او دا خو ګل ته وي د خپل ښایست احساس نه کیږي، نورې خوشبوئی ته ناست وي کنه وږمو ته ناست وي. صادق صاحب ډیر زیاته مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکړ، خپل ډیر ښکلی کلام مو هم اوریدونکو سره شریک.
ډیر مننه تاسو هم، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته بیا هم سلامونه، نیکې هیلې، او چرته چې وي خوشحاله سي.
دا فیروز خان صادق چې په مجله کې مو ملما کړو، موږ لاغوی مننه کوو چې زموږ بلنه منلې و، او تاسو نه پدې مننه کوو چې دې خبرونه ته غوښوي. درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ موږ ته د خپل سیمو د ادبي غونډو رودادونه په خپل غږ کې راولې کړئ چې په دې خبرونه کې د تنه شرکو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 403 شپږ سو شپږ نوي. همدارنګه که تاسو د ادب سره تعلق لرئ، په نثر او نظم کې مو کار کړی وي، او غواړئ چې موږ در سره مرکه وکړو، نو را سره په اړیکه کې شئ. له همدې سره د مجلې وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.